شنبه د سلواغې څوارلسمه د فبروري درېیمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر بجو د خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوي له نننني سفر خبرو. په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري څرګندونې لرو. هم د همکاریو ژمنې شوي او هم تر غونډو مخکې د اجنډا په اړه له دواړو لوریو زر او نقیص خبرې شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستیال ولسمشر سره د ترهګرۍ د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان جکپوري پوځي او ملکی پلاوی نن کابل ته رسیږي. امریکا غواړي چې خپلې اټومي وسلې نوي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلی غنی پرون پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. ښاغلی غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټر کې ویلي دي چې ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په څیر وه. د کابل ښار په زړه کې د تېرې شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې تر 100 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. ټاکل شوی چې نن د پاکستان یو جکپوړی پلاوی کابل ته ورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکي او پوځي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي پکې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته راځي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. وړاندې په خبرونه کې په دا اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلي دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاهاب په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې پیشه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره شوه، د تخار چارواکو تایید کړه چې دغه 22 کلنه ښځه د یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل شوې ده. د تخار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیشه نږدې یو نیمه میاشت مخکې شوې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 15مې کلیزې په مراسمو کې وویل د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانیسته. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېدل، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد د وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مراسمو ته وویل:
سوډبا رودینې всего мира решалась тогда в Сталинграде.
دای وای هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وشوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د ستالینګراد جګړه د نازي آلمان په وړاندې د روسیې د مقاومت په سمبول بدله شوې چې د جګړې پای ته رسېدو ته یې لار پرانیسته ده. داسې ګڼل کېږي چې د ستالینګراد په جنگ کې تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي. د ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دا کار تر ډېره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. د امریکا د اټومي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه که د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د اټومي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2010 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د اټومي حملو د ګواښ په اړه خپل لید لوری بیانوي. د امریکا دفاع وزیر د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې خپره شوې لیکلي چې دا د روسیې د ستراتیژیو، د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستیو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. دفاع وزارت ویلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړل شي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیش کړي، داسې ناوړه بیه به پرې کړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزارت همداراز د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. دا ساجر اړوي سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کتون کوي وايي
چې امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وايي د دې چې دا ځلې لږ څه لا زیاتې چې پاکستانیان د تا اړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري
که چېرته پاکستان همکاري ونه کړي کابل به څه کوي؟ په دې اړه په یوه تحلیلي مطلب کې اورېدلی شئ. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي او د دې خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دغه کله شمله مرچ وړو، کله پشمک دره وړو، ترکاري مکاري شیان وړو. توره شکر 2.5 سال بعد کېږي د مالو.
د پاکستان د حکومت د ملکي او پوځي ادارو یو پلاوی نن کابل ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی ورځې مخکې تر دې په اسلام آباد کې پاکستاني لوري ته د هغو ترهګرو اسناد وسپارل چې کابل ادعا کوي چې دغه کسان د پاکستان د خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان هیئت به پر همدې موضوع له افغان چارواکو سره نن خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه یو نظر لري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بل نظر. فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجواب مشري پلاوی چې د پاکستان د ملکي او پوځي ادارو لوړ په چارواکي پکې دي، په داسې حال کې افغانستان ته دي چې په کابل کې تر خنړیو همرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته ولاړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون له ارګه په وینا کې ور بیا پر پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې عملی ګامونه پورته کړي.
ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد.
په کابل، ننګرهار او کندهار کې په وروستیو خونړیو حملو کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شو چې زیاتې ملکي افغانان وو. کابل وایي د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته په سفر کې پاکستان ته داسې کره شواهد وړاندې کړي وو چې انکار نشي ورڅخه کېدلی او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پاکستان ته تر سفر وروسته په کابل کې خبريالان ته وویل چې پاکستانی لوري ته د خپلو مشخصو غوښتنو یو سند هم سپارلې دی. وایس احمد برمک وویل له هغه پلاوی سره به چې نن کابل ته راځي د هغو پښتنو په اړه چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي وي مخامخه واضح خبري وشي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت پرون رد کړ چې اسلام آباد د هغو معلوماتو په اړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس ورته سپارلي د ځواب ورکولو ژمنه کړې. یا هم کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مذاکرو سره تړاو لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سمنه د چیروان پاکستانی پلاوی به کابل ته په سفر کې پر هغو مسایلو چې د افغان چارواکو له لوري په اسلام آباد کې مطرح شوي وو خبرې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون مازدیګر خبره شوه ویل سوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجواب مشري پلاوی په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته له پاکستاني لوري سره د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې د رئیس د خبرو په دوام افغانستان ته ځي. په هر صورت په سیمه کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي دا وار د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستان په وړاندې د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونه لیدل کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد امان الله احمدزی ازادي راډیو ته وایي دا چې پر پاکستان د غرب فشار زیات شوی افغانستان ته ښه موقع ورکوي چې پر خپلو غوښتنو پښه ټینګه کړي او په زغرد خپل شکایت د پاکستان مخې ته واچوي.
دغه عمومي توګه فشارونه په پاکستان، اقتصادي فشارونه او په ځانګړې توګه د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وایز دغه ګرځي چې دا ځلې لږ څه لا زیاتې چې پاکستانیان د تاړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني پلاوی به د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره ګوري او دوه اړخیزو تعهداتو ته به کتنه کوي.
د پاکستان پلاوی نن کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وویل چې دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې د نامنویو مسول پاکستان وګڼل شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه پراخې سیمې د حکومت تر واک لاندې نه دي چې هلته د ترهګرو پناه ځایونه دي. فیصل بیا وویل چې د افغانستان له همدغو سیمو چې کابل پرې واک نه لري په پاکستان کې هم بریدونه کیږي.
We reject any allegations of support to the Haqqani network or the
Mung Taliban ya Haqqani dale dam latal aw hagota da khpal izmaki karawulo de ijazi warkawulo har qismat turuna radaw پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به له منځه وړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش، تحریک طالبان، پاکستان او جماعت الاحرار په څیر ترهګری ډلې د خپلو پټنځایونو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سم خبره نه ده، په ځانګړې توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ ترلاسه کېدای شي چې څرنګه په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخه نیولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سرحد د تنظیم د چارو پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دا د پاکستان یو هدف دی څو له دې لارې د ترهګرو د اوشتو راوشتو مخه ونیول شي. محمد فیصل وویل پاکستان د سرحد په اوږدو 915 امنیتي پوستې جوړې کړې دي، حال دا چې د افغانستان د پوستو شمیر نږدې 200 ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خبرو داسې ښکاري چې شاید افغانستان غوښتنې پاکستان ونه مني. ویل کیږي چې کابل له پاکستان غواړي چې یو شمېر کسان وروسپاري، خو د ولسمشر غنی سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې موضوع د افرادو د سپارلو تر بریده نه ده، مسله پراخه ده.
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات درنغښت دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارل دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو دي، دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلې ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلې ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو، دولتونو، افرادو او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
له نړیوالو متحدینو سره د خبرو په ارتباط پرون هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحد ایالاتونو لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره په ټلیفوني مکالمه کې ټلیفون للارې خبرې وکړې او د امریکا مرستیال ولسمشر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. او د پاکستان د پوز مشر، د ملي امنیت مشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د هوایی ځواکونو مشر، د سمندري ځواکونو مشر او یو شمیر نورو پوځي چارواکو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې وروستي بریدونه وغندل شول. د افغانستان دا ادارات شوه چې په دې حملو کې پاکستان لاس درلود. د ډیورنډ کرښې په امتداد د ازغن سیم پر تېرېدو ټینګار وشو او ژمنه وشوه چې له افغانستان سره به همکاري وکړي ترڅو ترهګر وځپل شي. د دې غونډې لښمنو بیا څرګندېږي چې دواړه لوري غواړي چې د ترستانو په ځپلو کې همکاري وکړي، خو که چېرته د کابل غوښتنې اسلام آباد ونه مني څه به کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب المار وایي
کابل کولی شي هغه له پاکستان سره د اړیکو کمښت ده، یعنی په دې مانا چې موږ د ګاونډي په توګه نشو کولی له پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده راورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
د نن ورځې په ترڅ کې شاید روښانه شي چې تر څه بریده اسلام آباد د کابل غوښتنې مني.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې خبري شي اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو د افغانستان په اړه مقالې خبرې کړې دي. په دغه مقالو کې یو نیویارک ټایمز هم خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې عنوان دی د افغانستان په نګټل کېدونکو جګړه کې تر ټولو غوره بایلل څه دي چې هیله یې وسی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې وروسته لدی چې زرګونو کسان وژل سول او د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف سول، خلک له امریکا تمه لري چې بل هر څه کوي خو لاس پر لاس دې نکشینی. مقاله د یوې څېړونکي له قوله لیکلي چې وایي له همدې کبله به د امریکا ستراتیژي دا وي چې افغان حکومت له ماتې وژغوري او طالبان له پوځي بریا تر هغه وخته چې امکان ولري لري وساتي. خو د مقالې په وینا یوه ورځ به امریکا او افغانستان د دې لوبې له پای سره مخامخ کیږي. مقاله په پای کې وایي چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان دومره توان لري چې ټول افغانستان په خپل کنټرول کې کړي. ای بی سی نیوز خپرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ډلې پټنځایونه لمنځه وړي دي. مقاله لیکي چې په قلعه واحد سیمه کې تر اوسپنیزو دروازو شاته چاودیدونکو مواد، وسلې او د ځانمرګو بریدونو لپاره واسکټونه ذخیره سوي وو. د مقالې په وینا د داعش ډلې دغه مرکز امنیتي ځواکونو ته یو نیول سوي سخت دریځ ورښودلې وو. مقاله زیاتوي چې د داعش ډلې دغه غړی په کابل کې د دوشنبه د ورځې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې نیول سوی وو. په هغه حمله کې یو لس سرتیری وژل سول. وروسته داعش سخت دریځ ډلې د دې حمله مسؤلیت ومانه. مقاله زیاتوي چې داعش غړو په قلعه واحد کې لخپل مرکز په کابل کې د درو نورو حملو پلان جوړ کړی وو. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالد ورځپاڼې بیا په سکاټلند کې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو مسئلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی. د سکاټلند چاپ د سنډي هیرالد ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو مسئلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاټلند له حکومت سره کار کړی وو. د مقالې په وینا د سکاټلند حکومت اعلان کړی چې قواعد به بدل کړي چې لمخې به یې هغه افغان ترجمانان پوهنتون ته تلای سي چې په افغانستان کې یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې شاوخوا 300 افغان ترجمانانو نسو کولای په برتانیا کې لوړې زده کړې وکړي. اوس مهال د عراق هغه ترجمانان چې په خپل هیواد کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی په برتانیا کې د لوړو زده کړو اجازه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د تخار ولایت د چاپ ولسوالۍ کې یو 22 کلنه شزه په یوې صحرایي محکمه کې د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوې ده. د تخار د والی ویان وایي دغه پیښه د قوس په میاشت کې شوې، خو دوی اوس په ټولنیزو شبکو کې د پیښې د ویډیو د خپرېدو له لارې خبر شول. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندي او وایي افغان حکومت باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په ټولنیزو شبکو کې د یوې ښځې د وهلو د ویډیو له خپرېدو وروسته د تخار د والی ویان وایي دغه ښځه 22 کلنه ده او د کورنۍ د غړو لخوا وهل شوې ټکول شوې ده. سنت الله تیمور د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په ویډیو کې یو سیمه ایز قومندان هم لیدل کېږي چې دی هم د دغه ښځې د کورنۍ غړی دی. د تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاآب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. دی د دغه پیښې په اړه د لومړیو معلوماتو له مخې وایي
د دغه ښځې کور ته یو ځوان ننوتی او شاوخوا درې ساعته په دغه کور کې و. د ښځې د کور غړي خبرېږي چې ښځه او ځوان یوازې دي. ښځه بهر کوي او وهي یې. کوم سپینګیری چې په ویډیو کې لیدل کېږي د ښځې خسر او نور ټول یې د کورنۍ غړي دي.
د تخار د والی ویان وایي د دغه ښځې میړه له څو کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. دی د دغه ښځې د روغتیا په اړه څه نه وایي، خو وایي ژوندی ده او اوس د چاب په ولسوالۍ کې د خپل میړه په کور کې اوسیږي. د تیمور د لومړیو معلوماتو له مخې دغه پیښه شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د قوس په میاشت کې رامنځته شوې ده. دا چې د سیمې خلک مخابراتي خدمتونو ته کافي لاسرسی نه لري و نه توانېدو چې د پیښې په اړه عیني شاهدان وپوښتو، خو د بدخشان ولایت د شهر بزرگ ولسوالۍ د گردنه د کلي اوسیدونکی فیض الله چې کلی د پیښې ځای ته نږدې دی، د عیني شاهدانو له خولې وایي چې دغه ښځه د یو شمېر ملایانو د فتواو د یو سیمه ییز قماندان په حکم په صحرایي محکمه کې وهل شوې ده.
ملایانو فتوا ورکړه او قماندان فیض د اجرایه مسؤل په توګه دوه ښځې وهلي ټکولي دي. پر دغه قضیه لس پنځلس ورځې تیریږي.
د فیسبوک په خپرې شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان چې کوتکونه په لاسونو کې دي په واورینه فضا کې لومړی دغې ښځې ته ښکنځل کوي او بیا یې د الله اکبر په شعارونو سره په کوتکونو وهي. ښځه چغې او سوری نه وهي، خو یو سړی په لګته وهي او پر ځمکه یې راپرې باسي. په افغانستان کې دغه ډول صحرایي محکمې بې ساري نه دي. پخوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی د دغه پیښې په غبرګون کې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تخار ولایت د چاهاب د ولسوالۍ د پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
ما نگران هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان
موږ اندېښمن یو او هیله لرو چې د افغانستان دولت د قانون د حاکمیت او د خپل سرو محکمو د مخنیوي په خاطر هر اړخیز اقدامات وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې صحرایي محکمې جوړې کړي.
د تخار د والي ویان سنت الله تیموري وایي د سیمې د لریوالي له امله دولت تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی، خو د ده په خبره د چاب ولسوال ته سپارښتنه شوې چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی واستوي او د هغو کسانو د نیولو اقدام وکړي چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وایي روسیا د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي چې دا د سوریې د ملکي خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روسیې حکومت د ایران د رژیم حمایت هم کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلکې څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون د امریکا په ویست ویرجینیا کې د خبرو پر مهال وویل که د روسیې حکومت په نړیوال ډګر کې خپل سیاست بدل نه کړي د امریکا متحد ایالات ملګرتیا نشي ورسره کولی. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هره هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کېږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاوره له ځان سره الحاق کړي او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تیرونی د 114 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل.
د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر ته ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو ډیرشو وزیرانو، د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي میلیونرانو لکه علی شیر عثمانوف، میخایل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکی نومونه راغلي وو. د جمهور رئیس ترامپ ادارې په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. دغه خبرې پرون وشوې. ټاکل شوی چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړي جنګ د پنځاویایمې کلیزې په مراسمو کې وویل. د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تار مار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانسته. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون یا سلاکوټ نوې کړي او د ټیټی کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډیره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو چې همایون هیواد وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه.
لمړی خپل نوم راته وایي او څه کاروبار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم احسان الله. د کاروبار هم دغه کوو چې دغه مارکیټ نه مال وړو، دغه ته بازار کې مال خرڅوم.
څه راوړې؟
دغه کله شمله مرچ وړو، کله پشمک دار وړو، تم ترکاری مکاری شان وړو. د خرڅو
بیا دلته په کراچۍ کې دی خېدی؟
او کراچۍ کې خرڅو ولته، کراچۍ کړو همدار وړو ته پرسونه خرڅو.
خدا کراچۍ سرک منځ کې ولاړه ده کنه؟
خدا کراچۍ نه یو سره مغه یو قطار کې ټوله ودرولې دي. هم دا یو قطار کې ټوله درته نه مارم دي، خاطر دی ولې یو قطار کې ودرولې دي.
ډنډ ماران ولې ورته وي؟
ډنډ ماران دې پرده ټوله لکان نه پیسې ټوله مازی کری ټیم کې. او کراچۍ غانه خاطر نه پرې دي خاطر شړي،
یعنی یو تاسو نه پیسې اخلي چې تم کراچۍ درولې؟
مازی کری ټیم کې پیسې اخلو.
څور په در نه اخلي
د وړې کراچۍ غانه لسر به له غټ نشل به له
انې دا زور واکي خلک دي.
او
نو دوی ولې دا پیسې در نه اخلي؟ دا ځای د هغوی دی.
خراب دې کې پته نه لګي دا خو دا کراچۍ غانه دغه ته خپرې دي. بس مازی کری ټیم کې لسر به له دا پته نه لګي چې شاید څو چاته ورکې.
نو تاسو نه ورته وای چې موږ دومره ګټونو چې تاسو سره نخلې
وره نشو؟ موږ هغه زور واکې نشو ورته وره نشو. موږ چې ورته وای ودی نو تمو ودرېګا دغه ته ودرې لسر به ورکې.
څو ګټي دا ورځې
توره شکر دوه سوه یو نیم سال بعد کېږي د مالک.
بیا په دې سره مو ژوند جوړ دی
شکر دی.
کور کې یوازې ته کار کوي که نور هم شته؟
نه، یو بل مشر هم شته او پلار هم شته.
مکتب خو وایې؟
هو شکر مکتب یم.
بیا چې مکتب وي نیمه ورځ به دا کار کوي؟
هو نیمه ورځ. اوس فعلا مکتبونه نوست دي. بس کنه مکتب وایو دا نیمه ورځ به دا کو نیمه ورځ مکتب به وایو.
دغه کار یو جالبه کیسه کراته وو کې یو جالبه خاطره دي.
یاره تر اوسه کوم جالبه خاطره خو نشته. یعنی
کله خو به داسې نه وي شوي چې چا د کراچۍ درته چپه کړي وي یا مسکر راغلی وي تختیدلی وای؟
نه خیر داسې تر اوسه تختیده خو هر ورځ تخت خو چپه کړی تر اوسه لا نه دي.
منډې دې زده دي کنه؟
او تا به نو منډې کار وکړي اتمان منډه کوي نو منډه چونه که کراچۍ درنه چپه کوي نو یو دن وړي دي. نه
بیا چې هغوی راشي چېرته دا کراچۍ چېرته بیا
خطه ځو چاري اول خطه ځو دو خدانه به دوه کته لارسه.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې به مو لا کرکټ خبر کړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشمر کرکټ لوبغاړو پایلوب یا فائنل د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کوي. په تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 144 منډې جوړې کړې دي.